ضرر لرو ولا هم دغه لمدې طریق هم کې د شي چیزنی بنیادی مرستي وشي او کار وشي.
اسما مطلب داو مثلا یو څوک داستان لیکي یو څوک سندره وای کچیرته د دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمينه برابر شي نو د دغه د ژوند څرخ په وڅرخي کچیرته دغه کیسه لیکوال ته فرزن د یو کیسه ویډیوي بڼه باندې خبره شي او د په بهرنۍ ژبه باندې ترجمه شي کېدی شي چې د دغه لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یو کیسه بدل شي. یعنی فکر نه کوي چې دغه سی یو هڅه ممکن ډیره مؤثره وي.
زه بالکل تاسو موافق ما فکروم دواړه هم نظر مو یو کڅوګ داسې او تر هوړان دي چې هم دغه خبره چې تاسو وکړي یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلار پکې دغه ملاتړ کې یعنی کوم مشکل زه پدې کې نه وینم. اما د موږ زمينه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته د سالونو نیسو هغه ته کانسر جوړ کړو هنرمند ته یا بلکې او خپل د دې کال لارې د تر امکان لارې خپل ځان ته ده کار زمينه مساله ولې شي او کولای شي خپل برنامه جوړي کی او کولای شي خپل کتاب تشباره مساله مطرح کی او دا سنور یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت
لا شغله تک څخه مننه پر خبرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شیر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
یونانی فیلسوف پلوتارک وی شیر هغه رسامي ده چې شغیشي د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو د خالد ریحان بابری غزل د دوی پښخ
سترګي بلتا نه پچل واړوم پټ ب پکې موټي کجل واړوم ول ول پېخاي دي غمازي کوي ول ول پېخاي دي غمازي کوي صبر چل سترګو دي ول واړوم تا ب پکې واړوم را واړوم تا ب پکې واړوم را واړوم لړ دي لونګين ب په بل واړوم ستا د زنی خال او زما شوخ نظر ستا د زنی خال او زما شوخ نظر غل نه اوړي زبط ریمل واړوم او لاس د خپل غاړي تراول ویجی لاس د خپل غاړي تراول ویجی ستا لتور وربلک ګل واړوم تور دی ورور وژنی او پښتون فطرت خدای ز د چله ځانه په پل واړوم بیا با منجیلا لمنگیل رکڑم بیا با منجیلا لمنگیل رکڑم بیا با دی ببرای پا جل واروام
آزادی رادیوی مجله لآزادی رادیو سخاوری کیسو تا با مخکرو لدا سکس لیکوال سره شخیدلایم چې کیسه د نورو په څیر نه دی. دا سکس لیکوال حیات جوان نومیږي چې تر اوسه د لنډو کیسو یو مجموعه ابوالحول چې پیشو وکړه چاپ شوې ده. دوی تقریبا یو کتاب نه چاپ لنډ کیسې هم لري. حیات جوان د البرت کامو ناول پردیش باړلې او چاپ کړې. د البرت کامو یو ننداره هم د اوران په هوی په نوم خبره کړې ده او د کافکا پلار تلیکا سری پښتو کړې او خپور کړې ده. د حیات ژوند په کیسو کې یو تغیر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي. ځینې کیسې په حال کې روانې وي ماضي ته شي کله بیا په تېره زمانه کې پیښه رامنځته کیږي بیرته حال ته راشي. یعنی په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښه روانې وي. له شاغل ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه په طبیعي ډول کیسه ترې هم داسې لیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلی دی یعنی اوختی دی. پخوا کله بس یو پیخه کیدله دغه سی مسلسل به یو په بل پسې راتله پیخه جوړې دی او تخلیق کې دی او روانې به خو د اوسنو یو مدرن کې مدرن کې سی سی دی هغه تکوي سی مثال پیخه دی یو دی یو پیخه لمنځه اخر نه یا هم لسر نه شروع کی او وروسته نور فلش بکونه ولري کوم معلومات یا کوم اړخونه کسی کې نه دی روښانه ته کوي چې هغه روښانه کې پکې
ژوند څه د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوی کیسې هم داسې لیکل کیږي لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوي
موږ نشو کولای چې ټول لوستونکو له ځان سره ولرو او نشو کولای چې موږ ټول لوستونکو راضي وساتو ځکه د لوستونکو په زیګزاګي حالت لري ځکه یو ډیر پویږي یو کم پویږي یو مثلا میانه حاله پویږي خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وی چې د دې پښتو کیسو د مرواج اول څه دی دغه زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپل کیسو کې بدل کړم
تاسو د کافکا پلارتلیک کتاب هم ژباړل کافکا وای په هغه څه پوهیدل چې نورې نه درک کوي لزغمه وتل جهنم دی یعنی د وضاحت لپاره مو کزو وایم ځینې شان په کیسه کې د همدې خاطر نه بدلوي چې لدغه جهنم انسان ځان راوباسي
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت سي زه خپل د کیسې په وخت تجربه کوم ساده هدایت وای کنه وای هغه څه چې مونږ لیکو هغه مونږ په خپل یو یعنی لیکوالی یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول یعنی هغه په وینا ناشونه کار دی یعنی هغه حالت کله چې ځکه کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو کچیر بربند لیکم نو هغه لذت یا خوند سي زغړم یعنی هغه هغه پیغام سي زغړم خلکو ته ورسو ما غو ډیر کمزور راسي لکه مخکې تاسو د لوسوال خبرم وکړه چې یعنی کچیر ز هرڅ خلکو ته پډاغ هوای ما سي دانه دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یو حالت پدې خاورې باندې حاکم دی نو اغه داسې کیږي لکه یو خبري راپور لکه یو خبري جواب نو
وبخشي په دې برخه کې وبخشي تاسو خبر نشم په دې برخه کې زړه وایم چې تاسو هم د سملیکي یا هم د سولیکي تاسو دا خبره سم ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو لیکن دا خبره هم را ډول شاید سم نه وي چې کوم کسان چې واضح کې سي لیکي هغه سم کې سي نه لیکي د نړۍ ډېر منل شوی کې سي لکه دا چخوف کې سي د همنګوي کې سي د موپاسان کې سي چې په نړۍ کې استادان دي منلي استادان دي او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه دي د خلکو کې وایي دا به تر ابده منلي استادان وي هغه واضح شان لیکي لیکن په دغه دي واضح لیکلو شاته هم یو سوره پروت وي پرته لدی چې ګونګي ولیکي
نه زما مطلب دا نه و چې یعنی څوک ښکارا کیسې لیکي یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستلو ته وړاندې کوي هغه سم نه دي د دې کیسو مکتبونه یا سبکونه باندې خاطر مروج شوی دي رامنځته شوی دي یو څوک یو ډول لیکلو کې هو منل سي بیا وروسته بل څوک بل ډول لیکلو کې هو منل سي نو همدغه رنگارنګي یعنی خوند په دې رنگارنګي کې ده
ستاسو په کیسو کې تر ډیرو پورې هر څه تور ښکاری دا د کافکا اثر دی
استمر مطلب هغه د فضا د یا د کوم حاکم حالت څخه پلی کیسه کیدای اندغه مطلب دی
بله
لکه ما سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم د ساده کدايه هغه وي موږ چلی کو هغه موږ خپل یو نو
یعنی او بخشه ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلارتلیک اثر هم ژباړل دی آیا د کافکا اثر په خپل کیسو کې ویني او کنه یعنی لږه متاثر شو یا سی او کنه
طبعا موږ سه لوی لیکوال ولو لږه نه یو څه زده کوو یا دغه سوره کوم غوړي او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا داستیفسکی سره مثال سارتر سره یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات په ولاړ دي یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دا دوی وګڼو نو تا باندې کله چې زه مثال کافکا ولرم زه داستیفسکی ولرم یا نور لیکوال ولرم او یو څه دی غوي هغه سیوره په مارا غوړي او خصوصا کله چې مثال ما کافکا لوستلای دی نو هغه حالت کې سمال وستلای دی نو هغه تر ډیره زیات دغه هغه کوم حالت کې چې زوما او کافکا کوم فضا ته شریکوله نو دا دواړه ډیر مچ کاو دا دواړه ډیر سره ورته والی درلود نو تا به ناغه اغیز پا ما بانده پروت ده او زیو سنگ دوالا ما کافکا او اغیز پا ما بانده پروت ده زده نسم را دوالا سی ده کافکا کسی یا ده کافکا تخلیق پا ما بانده تاثیر نکوی.
تاسو داغه ده کافکا تو رو رس بخپلو کسو که هم لره، لیکن کافکا کرکتر بدلوی ده غرخ استاسو خرصاوی ده و کنه فرزند کل لکرکتر حیوان جوروی کل خزنده باندې کرکټر بدلوي، کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی ترې جوړ کی د غاړه څرنګ.
بالکل، مثلا د دینه د کافکا مطلب باندې غوي کنه چې کله ستوي د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې، یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. او دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې ده، نو هغه د سمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. هغلته که احمد محمود وي، هغلته احمد او محمود نه وي. یا احمد مثال یو کیسه ما لوستې وه، کارغه دی مثال درته وایم که نه، احمد کارغه دی. نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي، یعنی د احمد یا محمود څه وضعیت کې دی. نو داسې په سمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي، د سمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي. نو زوین ته د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا او بخشي په ورته وخت کې کافکا په یوه جګړه کې ایسار دی، یعنی دته کله دای د خپل خبره دی وای، کله دته ژوند جګړه ښکاری دی وای، یعنی ژوند دته جګړه معلومی شي دی وای، سه ژوند جګړه ده، له ځان سره جګړه ده، او له شرایطو سره او له هغه احمقانو سره جګړه ده چې د شرایط رامنځته کړی دي. هم داسې کافکا د خبره هم دی، کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده، تر هغه یې ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې ده، یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي. یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګور،
زندگی لکه لوړې ژورې لري. او کشیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه وای چې په ژوند کې سختی نه وي لکه بې مالګې طعام. نو تناسب ته برقرار ساتلی نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو. نو متاسفانه کله چې په وطن کې مو وضعیت همدغه شی دی، صحیح ده، ته به له یوې بدبختۍ راووځي له بلې به راووځي له بلې به راووځي، خو کله کله بدبختۍ دومره ډیریږي دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خس په ډیران کې ننوځي او ټول خزلې خاورې خاشاک دا ټول خلک پورې چې هغه لاندې تربت کېږي. او زندگی هم همدغه شی ده، موږ نشو کولی چې هغه شیونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو. صحیح ده، یو ځینې سیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کوو، خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې چې انسان غواړي، د هغو غوښتنو په مقابل کې چې موږ غواړو ور ورسېږو، ډېر یو ټکي حیثیت لري. او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي، بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې په تا باندې پنجه خښه کړې ده، او ثانیه په ثانیه دقیقه په دقیقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنی چخنۍ کوي دي. دغسې د دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولی چې په دغسې وضعیت کې یو ډېر شارپ یو ډېر خوشحاله ادبیات وپنځو.
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایی لیکواله مونرو، هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشاله انځور کړم. یعنی بیا هم هغه ستاسو خبره، هر څوک نړۍ ته په خپلو عینکو کې ګوري، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې کیسه ده. اوس صحیح ده، ځینو کسانو ته زندگی ډیره خوشاله وي، هغه هم خپله د لیکوال هغه دی ذهن دی کنه، کوم ذهنیت باندې لیکوال هم هغسې کیسې هم پنځوي هماغسې تخلیق کوي. او زه دې وضعیت ته ګورم، او د اوسنۍ وضعیت ته ګورم، زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي. هغه د هغه خبر دی د ژیژا هغه وایي که چیرې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي، زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده. او یو روخنای دی یو دی یو دی رنای او بسره د سما په دود راځي یعنی خوشبختی د مطلب راځي او هغه متاسفانه وای خوشبختی نه یو شی مې سره روان یو زم په تونل کې ورته ولاړم او ما مخ په شا باندې بیا یو مړ کې یعنی مطلب ختموي مې یعنی منځوري یعنی صحیح ده ځینې کسان د رڼا ویني خو متاسفانه کله کله د رڼا اغنه وي هغه خوشبختی نیکمرغي نه وي دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې روان یو تا مخ په شا باندې وړي او ځان سره د ریل پټلۍ کې شخمه یې کوي
لا شاغل ژوند مننه اوس هم یو کیسه لرو د لیکوالي هریوا لندکسه چې دوی په خپل شخه ازادي رادیو ادبي مجلې ترالې شلې ده د کیسې نوم دی د حمل دریم
مرورو رو پرزمکا پخواری دو پلوگایی گی پتین جیلی تور چا جوش نورا رخ کت کرد او رو رو دا کتی پلو روانشوا نتا پای پشندو مسکا خوارشوا دا کتی واری خلاس کرو پخواری دسترخانی لسپوری دوده و چو پیالو سرا چا جوش که خود او لکتی ووتا لزنگوهلی صندوق سخه توری جامعه و سپین تکره رواخستل پا بیره جامعه واغسته سری کتابونه ای په بکس کې واچول ل کتابونو دا سه کړی د چوزل چا کرولې دي رورته یې نارې کړې ژرکا اورورا نو وخت کېږي د خوانزلوم لري ورځ می د ډېر لیواله يم اور یې ل کوټي ور نارې کړې لوري لا وخت د یوزل و دي چا کله او بیا ولاړوي جیلې وین نه موري بیره می د ډېر وخت پس په میټول دیواله خون کې وینم نور سبا نشم کولای جیلې په سوچ کې لاړه لزم سره وین یوازې څو کاله پاتېل ښوونځي به فارغه شم یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم بل ته بله لاس نیولو خلاص شم ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه ترخه مسکا یې وکړه وی ویل ټوکې کوې هلک ته نه په مانه سر وخوځوه نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه په لړزیدلي لاسو یې د ټلویزیون تارونه په بر کې واچول درک شو نجلۍ په خپل ځای داسې ولیده لکه څوک چې دیکه ورکړي د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ
له اغلی هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې رالی شلې وه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
دیو کتاب پانی راړو د اکبر خان مینا او جګړه پونوم د تاریخي ناول پانی دا ناول خبريال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نږدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی چې د صابل پوشاجوی ولسوالی کې د سرغر ادبی بهیر د مشرتابه غړي زبیح الله شفق لوستي له دوی په واورو چې د دین اول پاړه خپل نظر را سره شریکوي
اکبر خان میناو جګړه ناول د افغان انګریز پر لمړی جګړه باندې راڅرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سمشتره پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی راپیژندل شوی اکبر خان میناو جګړه ناول د افغان انګریز پر لمړی جګړه باندې راڅرخي کمه حال چې انګریزان د لمړي ځل لپاره په 1910 میلادي کال کې پر افغانستان باندې يرغل کوي راځي او دلته مشتکیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړيږي تر شا یې لوی لشکره دريږي ولسونه پس دريږي او بل اخره د انګریزان پر وړاندې د مبارزې لیس رنګاړي او مبارزه کوي په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات په نورو کتابو کې مشته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان تور راپورته کړم کناټن یو واجی او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه تر ډیره حد پورې زیاتره افغان تیر شوی شخصیتونه مرسته دغه سره پیژندل سوی دی چې د دوی ویو اړخته کتنه سوی ده او نور اړخته کتنه نه ده سوی. خو په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مرسته راسپړلې دي، هغه اړخ چې اکبر خان لمینې څخه کار اخلي، اکبر خان لنرمې څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. د دې د انګریزي بندیانو سره ښه چلن کوي، پر پوځي تدبیر سربیره کومه حال چې د انګریزان ونیسي د هغو له شدو سره ښه چلن کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلن کوي. دغه چلن د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز ښځینه بندي چې وکټوریا نومیږي هغه خپل پلار ته په لندن کې یو لیک لیکي. په هغه لیک کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډېر ښه چلن کوي، په ده پسې په لږ وخت کې ډېر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له ده څخه په اخلاقو کې ډېر څه زده کولای شي. یعنې په دغه ناول کې دا هڅه سوې ده چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې پر نورو حالاتو سربېره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپېژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت په حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه له افغانانو څخه استفاده وکړله او بیرته زموږ تیر سویو شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته سول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک پورټ څخه کار واخیستی. او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانې میلمه پالنې سربیره د هوتف مینی مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټول شانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یو بل د پام وړ موضوع د مینی موضوع و، کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینی انګریزان اسیروي د جګړې په محل باندې یا یې نیسي، نو په هغو کې ځینی ښځینه انګریزان هم وي. د ښځینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا اسیرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او ښه عمل دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقه مندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث لزان سره لري، په خپل منځپانګه کې ډیر وخت سره ځان سره لري چې لوستونکي په بشپړ ډول ځان سره وسره، لوستونکي داسې وسره چې پیښې ډیرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکي هیڅ دا فکر نه کوي چې دغه په دغو پیښو کې موجود نه وي، او په ډیر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي سره وصل کیږي ځکه چې پیښې هیجاني اړخ لري او ډیره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخی دی که نور دی، ده حقیقت او خیال گردوله دی. البته په تاریخی ناولونو که ده پیشو پا تیره ده مهم و پیشو پا برخه که ده تغییرات نشرت لی چه واقعیت بل دول شکار کری. خود اصلی کرکتر ده مینه و مرانه پا برخه که ممکن زین صحنه پا کسه که ورزیت شی. ده وزیر محمد اکبر خان ده جوان پا عرب و رستیو که با افغانستان که ناولین کتاب پا کابل که چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس دی، وی اسیر انګریزی یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبه ته ژباړل دي. په دې کتاب کې د 1990 میلادي کال له سپتمبر د 1920 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیښې راخستل شوې دي. د دې خبري مجلې په دې ورستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې دا هغه وخت دیر وړی او عجیب پیشم سبت شوی دی.
جاده بشان دی چه اغا خلی ریسه لیکلی دی. یو خو یو زایمی پی پیادی گی چه وایی چه ما در خپلی قشلی دی برجن لیدل چه تا جنگ روان و دی بیمارو پو گنده باندی. دی انگریزان و دی قواه و دی افغان جنگیالیو. لیډی سیل وایي چې د افغان سوار کار هم ورته وایي ډېر جالب دی چې یو خو وایي د دوی آسونه لکه وزې په غونډۍ خیجي او هر سوار کار د خپل شا ته یو بل پیاده جنګیالی هم سپروي، پاس د غونډۍ سر ته خیجوي، د جنگ میدان ته را رسوي، دغه جنګیالی کوزوي، بل څوک چې الته تیار وخت تیر کړي هغه هغه را وباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي. وی دوی دغه کار بیخی وی ما تجالب بود. بلا خبره چې وسم پیادیگی چې دوی وی دی افغانانو توپونه دی توپچی مرمی لگیگی دی مونگ پا کشلا بانده وی چه مونگ ایران پاتیو چې دوی سره خود اشپک پانده اغا دی توپونه دی او دی مونگ نه پانده دی چې دغه گوله دوی دی کومه کوي او دسی وی اغا و نظر مالته وو چې افغانان د موږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلی په څټکې وایي وړکوي بیرته د شپږ پونډه په توپ باندې بیرته په موږ باندې فایر کوي. دا ماته ډېره جالبه خبره وه. او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډی سیل وایي چې د افغانانو توپک د موږ د توپک نه ښه دي. د افغانانو توپک لرې فاصله ولي د وخت چې مخامخ د جنګ کې سره مخامخ کېږو په یو فاصله کې د موږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغامه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډز کوي او موږ ته را رسیږي. او افغانان لیډیسل وایي چې افغانان ډېر ښه نښه ویشتونکي دي. دوی وایي مرمۍ نه ضایع کوي لکه د موږ عسکر غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د یوې اوږدې سلسلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیام له شاغلی ځاځي څخور
لیډی سیل چې د محمد شاه خان بابا کرزی په کور کې هلته وسی له هلته سوتل شوی دی. په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي. او هغه اصلي زلزله اولین زلزله دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوی دغه شاوخوا ټول قلاوی تقریبا بیخي خرابېږي. او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېرې وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب وه چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنی د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د شون مختلف خواوی مشته روشانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره د خبري مجله ران غاړو زحمت شي بر اجازه اخلم شدی وي.
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې چور کھیو محل دی ٹول خر کی شہان اورتا حیران رام قتل دی ٹول خر کی شہان اورتا حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالوں دسا سنو دروبا درنگ میں اور تورکڑو لکھو گنو دشوا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبل بل نرگس میں پگے گراؤڑو ہمیں مامے کھڑا بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل دسیم دس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل د زهره پسته غزله